د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادي راډیو اونیز پروګرام وړاندې په خبرونه کې راځي، خو لومړی په مکړی خبرونو ته. یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمېنه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحدې جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي دي. دا درې ورځنۍ غونډه د اتریش یو څېړنیز انسټیټیوټ رابللې ده چې نن پیلېږي او د اپریل تر په ګوښته مې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان او افغانانو د غوښتنو په اړه خبرې دي. د دې غونډې نننۍ جلسه پای ته رسېدلې او په راتلونکو دوه ورځو پورې به یې نورې جلسې دوام وکړي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې نور تفصیل راځي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خپره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره بې برخې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید باسونه پیل شي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه شوي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړکه واوښت. د پروان امنیه قمندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې دولس نور کسان هم ټپیان شوي. خبرپاڼه زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان وو چې له کندهار ولایت څخه د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو درې ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د دې هیواد او خلکو لپاره د ډیر کړاو او رانۍ سبب شوی او هم یې پر نړیوال اقتصاد چې له مخکې د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیانمن شوی منفي اغیز کړی. ښاغلی ګوتیرش دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ یوې غونډې ته وکړې. ګوتیرش چې د لاوروف تر څنګ ناست وویل د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچ لوړ حد ته رسېدلی او د جګړې خطرونه هم د غلطو اقداماتو او ناسمو محاسبو له امله زیات شوي. لاوروف د څوارخیز سیستم او د ملګرو ملتونو د منشور په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري ځکه کوله چې روسیا له اپریل میاشتې راهیسې د دې 15 کسیزې شورا دورهیي مشري په غاړه لري. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارتونه وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د نه منلو وړ دي. ښاغلی شای تیرونۍ د فرانسې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا جکپورو ډیپلوماتانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د افغانستان لپاره د دې غونډې پر نتایجو له یو کارپوه سره خبرې کوو.
دا خلک یوازې د خپلو قومي او شخصي منافعو لپاره الزدي کې د پردیو لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ مده کې خدای امکان نه لري. نړۍ هم له افغانانو سره ستنه ده.
پر همدې موضوع د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې مفصل بحث هم لرو. د سودان په جګړه کې د ایسارو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو به مو هم خبر کړو.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. ان شاء الله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې موږ دوی ته موجود ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بهر کې ډیره افغان ورزشکاران د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت مخالف شاوخوا دیرش تنه سیاستوال او فعالان په وینا کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره راټول شوي دي. د دې غونډې تنظیمونکي د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ وایي د غونډې هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ ویلي په افغانستان کې تر هغه وخته سوله نشي راتلی چې د یو اساسي قانون په اساس د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی او د نړیوالو تر څارنې لاندې عادلانه انتخابات وبخښي تر سره شوي نه وي. د ویانا په غونډه کې د پخواني ملي شورا ځینې غړي، ډیپلوماتان، پخواني چارواکي او یو شمیر سیاستوال شامل دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود د غونډې یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ سائی بیگا ازادي راډیو ته وویل د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنی بحران د افغانستان د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. طالبانو تر اوسه د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې له هیواده بهر د دې ډول جوړو شویو غونډو په اړه ویلي دي چې دا سیاستوال له مخکې ازمویل شوي او د افغانستان خلکو پیژندلی دي. د طالبانو حکومت د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره غوښتنې هم بیا بیا رد کړي او ادعا لري چې د دوی سرپرست حکومت ټول ګډو نه دی. قدرمن اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له ویانا نه د دې غونډې یو ګډونوال چې د طالبانو د حکومت د سیاسي مخالفانو لړل د قاری محمد عیسی محمدی همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی او د غونډې د نننیو بحثونو په اړه معلومات ترغړو. محمدی صاحب، خبرونه ته خره غلاست. د دې غونډې جلسې خو زه چې خبر شوم پای ته رسیدلې دي او دوه ورځې نور به هم د غونډې دوام وکړي. هغه څه چې د اتریش اغه د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ویلی وو په دې غونډه کې نن پر همغه موضوعاتو خبرې وشوي چې هغه په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو لپاره د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو غوښتنې وي. پر دې موضوع خبرې وشوي.
سلامونه احترامات تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن 9 بجې غونډه شروع شوله او دا اوس لږ سات مخکې 6 بجې د اروپا په وخت باندې غونډه خلاص شوله. په غونډه کې د مختلفو نهادونو، ګوندونو، سیاسي احزابو نمائندگانو شتون درلود او په همدې باندې باس وشو چې څنګه کولای شو چې افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام چې هر څوک پکې خپل ځان وویني او د تعلیم، تحصیل، د کار او د یو آرام ژوند حق په هیواد کې ولري. هر چا خپل نظر ورکاو، اکثره دوستانو هغه په دې باندې پافشاری کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو له خوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده ښودل شوی چې د افغانستان ولستا په داسې یو سترګو وګوري چې کوم حق په یو ډیموکراتیک نظام کې اوسوک لري چې هغه حق ورته ورکول شي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلی او فقط د زور ژبه چلوي. نو اکثر په همدې باندې پافشاری کاوه چې طالبانو باندې باید د نړیوالو نهادونو لخوا، د ملل متحد لخوا، د نور هیوادونو لخوا باید فشار باندې راسي تر څو دوی عادلانه نظام ته د پاره یو لاره برابر کړي او د مذاکراتو یا د پخلاینې میست کینی او زینو بیا دا پافشاری هم کاو تاکید او اصرار کاو چې هغه دی مذاکرات په ژبه نه پیږي باید دغه په مقابل کې وسلواله مبارزه وسی.
محمدی صاحب د وسلواله مبارزه خبره د ملي متحده جبهه مشر خاغلی مسعود کوله ک نورو ګډونوالو هم همدا غوښتنه درلوده.
په ګډونوالو کې داسې سیرې هم وی چې هغه د جبهه مقاومت سره د جوړې په توګه باندې هغه کوم مسؤلیت نه لري او نه ځان د غړي بولي د مختلفو ګوندونو یا حزبونو پورې ځانونه تړي. هغه همدا په فشاري او دا تاکید کوي چې بل شلو میاشتو کې چې موږ صبر وکړو هیڅ شین سیګنال یا شین هغه مو دغه خوانه ونې د طالبانو له خوانه هغه همدا کوي. یوازې احمد مسعود نه چې بلکې نور خلکو هم په دې باندې په فشاري کوي چې طالبان دې مذاکرات او پر ژبه نه پوهیږي او نه دې شي ته آماده کیږي. هغه په هیڅ صورت کې دې ته آماده نه دي چې هغه د قدرت تقسیم وکي. هغه وایي چې موږ فاتحینو په زور مو تر لاسه کړی دو تر څو زور وي موږ همدا نظام په دې طریقې چې اوس فعلاً د شل میاشتې مخته تللی په دې طریقې مخته وړو.
د خاغلی مسعود د خبرو مهم ټکی څو په پخوا کې خاغلی مسعود په افغانستان کې د یو غیر متمرکز نظام پر غوښتنه ټینګار کاوه. نن هم د غوښتنه همدا و؟
نن د غیر متمرکز نظام باندې اصلا باس نه شوای، نه یوازې دا چې باس نه شوای بلکې دلته په ګډونوالو کې ځینې کسان داسې دي چې هغه په متمرکز نظام باندې هغه ولال دی او تاکید ور باندې کوي چې د هغه جملې نه موږ سره د سمنګ د افغانستان د علما او د جملې د دینی او مذهبي علما او د جملې نه شیخ مشکور کابلی چې د اهل شیعه ورنو یو دینی عالم ده هغه هم پرې په فشاري کوي چې مرکزی نظام د افغانستان په ګټه ده او د غیر متمرکز نظام یا فدرالي نظام باره کې به تر اداده فیلم په دې حساس شو کې اصلا بحث ونوسی.
بله تیر ازیا تمنانه محمدی صاحب فقط یو ورسته پښتنه تاسو دلته په ویانا کې راټول شوی او اکثرا هم دا کسان چې تاسو ترڅنګ په ویانا کې راټول شوی دا د طالبانو د حکومت ډیر سرسخت مخالفان دي. تاسو هم وایي چې طالبان په مذاکراتو باور نه لري. دا واټن چې د نظریاتو ترمن تاسو یې له طالبانو سره لري دا دومره زیات دی چې ځینې څارونکو وایي د دوی ترمنځ سوله یا خبرې او یا پراتلونکې کې د یو ټولګډونه حکومت جوړول ښایي ممکن نه وي. تاسو څه فکر کوئ؟
زما خپل نظر دا ده چې سل کاله هم جنگ وکړو بیا به هم د مذاکراتو میز ته کینو، خو بهتره دا ده چې هر څومره زر کیږي وصلح خیر په سوله کې خیر دا عزت دا امن دا پرمختګ دا ترقی دا. زه د یو افغان مسلمان په صفت باندې د سولې غږ کوم او د سولې ملاتړیم د مذاکراتو ملاتړیم. خو هغه فارسي کې یو متل دی وایي بچنګ به تنګ آمد به جنګ آمد. وخت چې څوک په خپل هیواد کې نه پرېږدي ستا دین یې اشغال کړی وي، ستا هیواد یې اشغال کړی وي، ستا کلچر او کلتور ستا قبرستان یې اشغال کړی وي، ستا هر څه یې نیولي وي په زور باندې او د زور ژبه د سره چلوي، نو بیا په هغه وخت کې د خپل ناموس نه د خپل حریم نه د خپل آل او مال نه دفاع کول د اسلامي نگاه نه دا هم په موږ باندې فرض او واجبې دي، نو بیا مجبور یې چې بیا په مقابل کې وسله واله مبارزه کوي.
ډېره زیاته مننه د ویانا د غونډې ګډونوال سیاسی فعال د طالبانو د حکومت سیاسی فعال قاری محمد عیسا محمدی او چیل ویانا څخه په مستقیمه اړیکه لمون سره خبرې کولې. نن می د ویانا د غونډې جریانات د دې غونډې د څرنګوالي او باسونو په اړه د سیاسي چارو د شنون کی احمد خان اندر نظر هم پوښت. له خاغلی اندر نه می هم په پیل کې همدا پښتنه وکړه.
خسر کې حضور باید دا وایم چې هر افغان حق لري چې د خپل هیواد د سرتورتیا لپاره خپل هم فکر ملګري راټول کړي، غونډې وکړي، مبارزه وکړي، ځونه جوړ کړي. خو وروسته د طالبانو د حکومت څخه کومې غونډې چې په بهر کې جوړ شوې دي موږ درې چې نتیجه یې هیڅ ښه پایله نه درلوده. دا ځکه چې دا د هغو سیاسیونو څخه جوړیږي چې هغوی په افغانستان کې په دې شلو کلو کې د امریکا او د ناټو په شتون کې خلکو ته امتیاز ورکړی ده، د خلکو د نفرت سره مخامخ دي، دوی ځینې قومي ځینې مذهبي تعصبات لري. مو پیږي چې د افغانستان زړه یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، خو هلته باید د افغانستان نیفتونی استازي او داسې خلک چې هغه لاسونه د خلکو په وینو سرنی راټول شي او یو لویه جرګې ته لاره
ورسیږي. اندر صاحب، د افغانستان رښتینی استازي ستاسو په نظر څوک دي؟ کوم ګروپونه یا کوم ګوندونه او نهضتونه یا ډلې دي؟
ګوري، خلک چې په جمهوریت کې دندې را کړي دي او د خلکو حق په اړه پیسې کړي، بلډینګونه تاسو ته وینئ، وژنې کړي دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای. د افغانستان په هر حس کې که هغه چپي او کراسي او ډېر پاک او سپېڅلي خلک دي، په وطن کې دي، په بهر کې دي. زه باور لرم چې ملګر ملتونه او دغسې هیوادونه چې غواړي چې د افغانستان لپاره غونډې جوړ کړي، هېچا هم هغوی ته مراجعه نه ده کړې، بلکې هغه سولېدلې سیرې تل لا غواړي چې هغه نور په افغانستان کې ځای نه لري، یوازې غواړي چې پردوی ته غلامي وکړي او د جنگ لمبو ته مواد څوک پیدا کړي. تاسو وینئ چې دا نوې جبهه د ازادۍ جوړ شوې ده، هلته زموږ افغانان په جنگ اچ وژل کېږي. جبهه د مقاومت د ښاغلي مسعود په مشرۍ دا زموږ په هېواد کې جګړه راولي. موږ جګړه نه غواړو، باید د خبرو د لارې او د طالبانو راتګ هم د دوهې د مذاکراتو له لارې مصر غلي کسان دوی خپله مبارزه جهاد کړی ده. دا ناسته یا د ویانا ناسته اتریش دا خلک غواړي چې هلته باید ډیموکرات رژیم مصر راشي. ګوري، شل کله امریکا د ناټو سره ول مخ لري غنه روسانو، هلته افغانانو دیموکراتي او دیموکراسي دیموکرات رژیم نه غوښته او د جمهوریت په وخت کې معاویه سره خلک همدا طالبان.
اندر صاحب وبخې، خو د اوسنۍ نظام هم د دوی د مخالفینو لپاره د منلو وړ نه دی. دوی طالبان په انحصار تورنوي، د دې به اخره څنګه کېږي؟ د وطن خو بالاخره د خپل کړکیچ د حل لپاره یو لار هم غواړي.
ولې نه تل موږ دا کوشش کړی دی؟ خو اوس ټول د افغانستان ټوله جغرافیه د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دا خلک یوازې د خپلو قومي او شخصي منافعو لپاره هلې ځلې کوي، د پردیو لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ امده کړي. خدای امکان نه لري، نړۍ هم له افغانانو سره ستړې ده او نه غواړي چې بیا دومره پیسې مصرف کړي. ښه به دی چې یو داسې لاره چې په هغه کې ټولې خواوې په یو میز راټول شي او د افغانستان د راتلونکي د ځمکني بشپړتیا لپاره درست فکر وکړي. موږ وینو طالبان ډېر نیمګړتیاوې لري، د ښځو حقوق د پښو لاندې کړي دي، تعلیم، تحصیل، کار او د سفر شرایط یې ورته ممنیتونه مخکې کړي دي او ټولې چوکۍ له دوی سره دي. خو دا هم لاره د حل ده چې په بهر کې د نورو وادو تر چتر لاندې غونډې جوړې شي او د افغانستان خلک په جنګ سره واچوي.
د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندرو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د هستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. په سودان کې له تیرو نهو ورځو راهیسې سختې کورنۍ جګړې پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نهمې ورځې او د دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده، د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بندو یو سل شل افغانانو د رایستلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډېر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پیژندنې کار پیل شوی او کارتیا شوه په خوندي ډول به له هغه هیواده وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړي دي. انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي څومره دوی ته موجود ده او که خدای مکه خطر موجود و اتمن به راوتلو په مسون توګه انتقال زمينه هم مساعده سي. په دې مورد باندې بهنو چارو وزارت په کار بوخته.
نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستیال ویان ضیا احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه شان د سوډان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنیو په موندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیره ورځ په خوست ولایت کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي وو چې دوی د سوډان په جګړه کې د بندو یو سل شل افغانانو د رایستلو هڅه کوي. ښاغلي متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري په 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزي یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سوډان کې د بندو افغانانو د رایستلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نهو ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سوډان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تیره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بېلابېلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري ایجنسی راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. یو شمیر ښځینه لوبغاړي چې له هیواده بهر ورزشي تمرینات کوي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. دا لوبغاړي وایي له هیواده بهر یې تمرینونه په بریالیتوب روان دي او په خپلو ورزشي څانګو کې ګڼې لاسته راوړنې هم درلودې. په دې اړه دا راپور واورئ.
روز اول عید بود که ما یک مسابقات بسکتبال در البرتا داشتیم.
در وزن پرتکولو او ویلچر بسکتبال معلول لوبغاړی عارفه پروانی ده چې له یو کال راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي. دا وایي په دې هیواد کې په خپلې وړتیا او هڅو بریالی شوې چې د کاناډا د ویلچر بسکتبال یوې لوبډلې ته لار ومومي.
ما له څلورو تر پنځو میاشتو تمرین وکړ او وروسته بریالی شوم چې په کاناډایي لوبډلو کې لوبه او په سیالیو کې ګډون وکړم. ډیره خوشاله یم او له دې وروسته به هم خپل هڅو ته دوام ورکړم.
د ایم ایم ای ورزش لوبغاړی ارزو احمدی چې یو کال مخکې له افغانستان څخه وتلې ده وایي اوس هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل تمرینونه کوي. نوموړي د ورزشي تمرینونو ترڅنګ د ایم ایم ای په سیالیو کې هم برخه اخیستې او د غوره لوبغاړي او طلا مډالونه یې هم ګټلې دي. اغلی احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هغو ستونزو له امله چې په افغانستان کې وي مجبوره شوم چې وطن پرېږدم او پاکستان ته راشم. دلته چې راغلم خپلو تمرینونو ته مې ادامه ورکړه. تر اوسه مې د ایم ایم ای په دریو سیالیو او جوجستو په یوه سیالۍ کې ګډون کړی او درې سیالۍ مې ګټلې دي.
د جوجستو څنګه یې لوبغاړی رویا شفا ازادي راډیو ته وویل. شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان ته تللې او په دې هیواد کې د جوجستو په یوه سیالۍ کې دریم ځای خپل کړی. دا وایي هیله لري چې د پاریس 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې چې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې کېږي ګډون وکړي.
د شپږو لوبغاړو نوملړ مخکې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره استول شوی وو. ما چې د فدراسیون له رئیس سره اړیکه ونیوله وی ویل چې تر اوسه معلومه نه ده، خو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړو چې موږ هیر نه کړي.
د لوبغاړي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د 2024 کال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې دوی ته د ګډون کولو حق ورکړي. افغان لوبغاړي داسې مهال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي او ښځې له ورزش څخه منع کړي. د اړوندو ادارو مسؤلانو تل د ښځو د ورزش په اړه ویلي چې د شرایطو له برابرېدو وروسته به د ورزش کولو اجازه ورکړي، هغه شرایط چې طالبانو یې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. خو له افغانستان څخه بهر افغان لوبغاړي وایي هیڅ محدودیت یې مخه نشي نیولی او خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر چې په نړیوالو لوبو کې ګډون او د افغانستان د بیرغ رپول دي خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان هنرمندانو او موسیقۍ راغلي غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازمه پاملرنه نه دکړي. د شبکې له موسیقي لري زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د ساز غږونکو او موسیقي پوهانو لپاره د ژوند او فعالیت امکان نشته.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسه په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
روزان روزهای سخت در
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تګ په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریځ په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوي وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوي او راغلي چې د موسیقي یو شمېر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه ورستی مطلب تورزو چې د ټکنالوژي اړوند یو لاند مطلب دی. د نړۍ ډیری هیوادونو تر اوسه جی 15 یا جی 5 نه دا تجربه کړی، خو چین د جی شپږ د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. دا ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډېر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کولی شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی 15 نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که هم جی 15 د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کېږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کېږي چې جی 15 به تر جی 15 هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پرجیش پش کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پرجیش پش کار کوي او غواړي چې ازمیښت کړي. د دې بې سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساینس او ټکنالوژۍ د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي وارې په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دې ته په پام چې اټکل کېږي چې جیش پش تر 2030 پورې بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډیره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کارېدای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د شپې 9:13 دي. شیبه وروسته 15 19 پروګرام پیلېږي. په دې خپرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمیر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي دي. دا غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده. د نن اجلاس یې پای ته ورسید، خو دا غونډه د اپریل تر 6 پورې دوام کوي. د انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړی هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي، طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره محرومې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمیر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپک کسان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شیبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړکه واوښت. د پروان امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان وو چې له کندهار ولایته د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمیر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د دې هیواد او د خلکو لپاره ډیر کړاو او رانی باعث شوی او هم پر نړیوال اقتصاد چې لاله مخکې د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیانمن شوی منفي اغیز کړی. ښاغلی ګوتریش دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته وکړې. ګوتریش چې د لاوروف تر څنګ ناست و وویل د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچ لوړ حد ته رسیدلی او د جګړې خطرونه هم د غلطو اقداماتو او ناسمو محاسبو له امله زیات شوي. لاوروف د څوارخیز سیستم او ناسمو محاسبو له امله لاوروف د څوارخیز سیستم او د ملګرو ملتونو د منشور په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري ځکه کوله چې روسیا له اپریل میاشتې راهیسې د دې 15 کسیز شورا دورایي مشري په غاړه لري. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د منلو نه دي. ښاغلی شای تیرونی د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې ویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو نه دي.
بې 25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې
حکومت څه کوي،
نظام څه کوي چې افغان حکومت.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش څیرې راغونډې شوي او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي، په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو، البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماتان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول، او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغې غونډې په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې له هېواده بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې ازمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلې دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورني او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولي وو. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړ او ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر مسلې نه څرخي، بلکې ډیر تمرکز به پر دې وي چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسو درانه میلما همکارانو ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغسې کوچنۍ یا هم سترې غونډې دایرې شوي، لکه د بن جرګه یا داسې نورې، د افغانستان متن ته هېڅکله نه مراجعه شوې، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیل زاده بچی او استازی چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو، ارمانونو او دې هیواد او ولس ته کاملا ژمن وي، په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو، جنایاتو او د دغه بدبختیو له عواملو ډک دي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډیر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمیږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمیږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځېدلي. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې تیرې دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. که داسې کوي نو بیا د افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل غواړي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړه چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخکې هم آزمویل شوی دی، خو وروسته بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته ښودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې به خبرې وکړو، دا یوه تشه ده چې تل په دغسې د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایي؟ حداقل له افغانستان بهر یا که په داخل کې امکان نه وي داسې غونډه جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوې، یو شمېر افغانان پکې راغونډ شوي دي، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده، پر پتیر بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي، او کو کول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکي همکاران اوریدونکو ته. له بده مرغه په تیرو څه د پاسه حداقل څلور لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګو شاهدان یو چې یو بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبت نتیجه تر اوسه نه ده ورکړي.
سادات صاحب، بخښنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې، د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو، ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام یې ډنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړې.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم، او دې خبر ته زه اتلم. دې عمده لامل او ریښې څه دي او ولې داسې کېږي؟ په افغانستان کې مختلفې ډلې ټپلې چې اکثره بخښنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی باید وی منو او وی زغمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجې نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین، هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عینې حتې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه یې څه شوه؟ بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارا، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبره رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری هغه تیری چې منفوري شوي دي، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه به نړیوال کې اعتماد وکړي. ځکه چې تاسو د آزمایل شوی تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایل ولی دا ولوسونه په پښتورګو
یعنی ساده ستاسو تقریبا هم نظر وي ور سره بیا به منصری سب تاسو در شو ستاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په غوی باندې را ټول شي د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري پاک نظر ولري او پاک تیری وي څوک په ګوته کولای شي بلې انصاری سب بلی انصاری صاحب زما اوري
اوسه اورم بلی
تل دغه خبره کیږي موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې د وایدا همغه پخوانی تیری دی یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکي دی یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټول موافقه په هغو باندې راشي
بله الحمد افغانستان زرخیزه هیواد افغانستان په غرور هغه کې د افغانستان په شالو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان داسې شخصیتونه علمی فرهنګي سیاسي ټولنیسته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې دا غوی پر افغانستان زړه خوږیږي دا غوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره ژور تړاو دی د افغانستان له خاورې سره او د دې ولس له دردونو سره ژور تړاو لري دغه سي د بشريت سره پراخه مینه لري د بشريت په خدمت کې دی د العالمین د احکامو په اساس د ولقد کرمنا بني ادم د انسانيت د ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي ستاسو نه نیولې دغه سي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شخصیتونو لرو چې هغه په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې هم د سیاست هم د حقوقو او قوانینو هم د روغتیا هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل د هغوی سوانې د هغوی کارنامې د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کودونه د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري اگر واخیستل شي دغه سي نړۍ کې هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي وکتل شي یو تاسو په یو رسنې کې هستی تاسو چې د خپل رسنې ته او آشپز په کار ګمارئ آیا تاسو د هغه پروفایل نه ګورئ د هغه بیوګرافي او سوانه او کارکردګي نه وینئ که دا چې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي کله مالګه زیاتوي کله مرچکه زیاتوي کله دیګ څه وي هغه تاسو دریم او څلورم ورځ په خپل رسنې کې یا په خپل دفتر کې پریدو هیڅ کله نه
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو من ټول بله وګی ګرځو په هر صورت مننه پوسلو تاسو په خبره باندې
تاسو وګورئ دی وی خبرونه یو دی آشپزی چې دغه حال وی چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کوم کرکټرونو سمبال وي مګر د ملک او د هیواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو څاټو ورسپارل دا باید په شادو مد د دوی تیر کارکردګي د دوی د خاندان کارکردګي د دوی راتلونکو ارمانونو او افکار باید وڅېړل شي دغه فاصله په کار په دندوګ مارل شي دا هم الهي فرمان دی هم د خلکو غوښتنه ده او کثیر داسې وي چې بار بار قاتلین رهزنان غله چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي دا به په کور د نن نه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی منی او 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 یا بیا زغمي
مننه انصر صاحب مننه بیا هم راځو ساده صاحب دغه چیري چې په د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوې دي او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع را مستکرو دي ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقوقو او د غراز د نورو خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوریت نظام یو شمیر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې څرګند شوي دي. اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي. دوی به څنګه وکولی شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده. قانونوي صاحب چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلکو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړون کې هم همدی وو. په ولس کې د ولسونو یرغمل نیول او د مافیایي کړیو سره اړیکې هم همدی وې. د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو. بیا اوس هم نن سبا دلته او هلته همدی مطرح کېږي او نړیوال هم داسې فکر کوي چې ګواکې موږ په قاچاق رجال سره مواجه یو او بل په افغانستان کې هیڅ وګړي نشته په دې تاریخ کې د انسانانو کې. یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې. یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کېږي چې دوی ته بیا دوی مطرح کړی
شي. انصاری صاحب دغه غونډه داسې مهال رابلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوئ چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري؟ او فکر کوئ چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوحې پر غونډې باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې رابللې دغه هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري. او خلک چې دوی رابللي د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، تښتیدلي او سولیدلي پردي دي چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او لکړه کې ډک نوم او نشان لري. هیڅکله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نشي کولی او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوم چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې په ودونو خادیو کې په مړی ژوند کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هیڅکله نشي ظاهرې ده. د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلې. د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلې. حتی د اخترونو المنځونو او د جمعې المنځ ته نشي وتلې. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلرونه چې جمعتونو ته په سویډن او په یو بل ځای کې تللي دي خلکو یې پلرونه د جمعتونو نه شللي چې تاسو د هغې جفاکار او غدار پلارې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلارې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی مونږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي. پخواني متقاعد خلک دي اوس یې د تنکونو یا د دغسې څېړنیزو انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي صرف کړي مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېده. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ خدمات په پراخ علمي، فرهنګي، کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي د خپل ځان، د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې وړاندې په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدارو څیرونه نور وښوري.
زه نه پوهیم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوچ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
مننه ساده ست تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري خو یو دغه پښتنه په دې اړه مو غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپورته کړل، ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبرې وشي، خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړه کړل، ویل چې نه د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سیرې سره راغونډې شوي دي، ډېرو نورو هم غبرګونونه وښودل، دوی هم غبرګونونه وښودل. څه فکر کوئ چې دغه راتلونکې غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبرې وشي، ځکه چې طالبان په خپل دریځ باندې ولاړ دي، یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی، نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي.
چې له بده مرغه چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوي دي، دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. په اصل کې او تاسو څو مدمش کې شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی سمرقند غونډې ته وبلل شو، لیکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ور نه کړی شو، لیکن د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړې او خپل خواستونه ورته وړاندې کړې، سره یا تبادل د نظر یې وکړ. لیکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو خاطر همزمانه تاسو ویل چې امریکې کوم حرکت وکړ، تامرستې ولېږلو پخواني جنګ سالارانو ته او د سره او هلته او دلته په اصطلاح یعنی یو رقابتي لوبه، او بیا په څنګ کې دفتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منږدې کېږئ، نو دغه تاسو غږ راپورته کوو، تاسو د رسمیت پېژندلو غږ به وشي، داسې به وشي. یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی، ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ژمنتیا او د نړیوالې ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او د اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، کدي واقعا میشته کینی او هماغه خبره د نهایي کې دا د لوهي ترون کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته، و دې باسي مخامخ د سره کینی ملامت او سلامت کې معلومه.
بله مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستې پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو رابللې ده، په ډیر یو اساس وخت کې رابللې ده، نړیوالو ویلي دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرستې تقریبا هغه بسپنې وچې شوې دي، او که طالبان دې ته غاړه کې نږدې چې د خزینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوئ چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې یو پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ، بربادۍ او ګنبودۍ، فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوهې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي، او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوهې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلود، دوی ورسره پټې ناستې درلودې، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي، اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی. که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو، نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي هغه د امریکای متحده ایالات دی، هغه ملګری ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارات دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو، انصاری صاحب مهرباني
افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستي وساتي.
کور ودان مننه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید ذاکر شاه صدا چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.